السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې څه باندې 80% ښځینه روغتیا پالانې په افغانستان کې د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون دغه ادعا په هغه رپورټ کې کړې چې د شاوخوا 80 روغتیا پالانو او ښځینه او صحي کارکوونکو سره د مرکو په اساس باندې ترتیب کړی دی. روغتیا پالانو شکایت کړی دی چې د کارځای ته په لار باندې د طالبانو لخوا په دې پلمو باندې ځورول کیږي چې ولې شرعي محرم ورسره نه وي. دوی شکایت کړی چې طالبان ورته سپکې سپورې وایي او په ځینو وختونو کې سختې ځورول کیږي. د طالبانو حکومت بیا د جانز هاپکنز پوهنتون دغه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د طالبانو پر ضد تبلیغات دي. په کابل کې د قطر سفیر ویلي هیواد غواړي له افغان یتیمانو کونډو او اړمنو سره د مرستې لپاره یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. ازادي راډیو ته غواګیست د ملګرو ملتونو د وګړو و صندوق یا یو ان اف پی ویلي چې 90% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د وګړو صندوق یا یو ان اف پی خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې را روان ژمی د خلکو په وړاندې ډیر له ستونزو او کړاوونو ډک ژمی اټکل شوی دی. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي دي چې په افغانستان کې داسې وخت ژمی را روان دی چې د افغانستان ګڼ خلک له اقتصادي ستونزو کړیږي او په دغه هیواد کې بشري ناورین ته توجه نه ده شوې. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جیوو غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه کچه زیانمن کړي او د ډېرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي دغه دوه ورځنۍ غونډه به د جرمني په لویدیز ښار مونستر کې جوړه شي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبی افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سره مخ شوې دي. پاکستان یو سلو شپږتیا منډې هدف ټاکړی دی. جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره لوبه وکړله خو دمګړی باران دی او لوبه درېدلې ده. جنوبی افریقا د باران تر ورېدو پورې په 9 اوورونو کې 9 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په 6 بالونو باندې 112 منډو ته ضرورت لري. که احیانا لوبه ونشي نو پاکستان ښایي د ډیل میټوډ په اساس باندې د دغې لوبې ګټونکی وي، خو اوس په لوبه کې دمه راغلې ده. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د دغه پروګرام د مطالبو معرفي ته ورځو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ویلي چې د ژمي په درشل کې افغانان شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې د جانز هاپکنز پوهنتون یو څېړنیز راپور کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې روغتیا پالانې د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
نمیفهم کی محدودیت های طالبات برای زنا
در روغتیا پالا په کابل کې په خصوصي روغتون کې دنده لري.
د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو څخه هم ریپورت لرو چې هلته خلک په تیره بیا بزګران د مرستو غوښتنه کوي.
د سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کروندګر دي. نو موږ د دولت په خاص د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې د سیمې تروشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
په غزنی کې ناقانونه ښکار روان دی.
شکل شکل مرغان دی لبردو ملکوم دل ترازی لدید پردو ملکو تزی یلتی خلق شکار نکی دوی رازی غیر قانونی شکار کی دخل کار ندید از موجود تاز دی وطن دی شکولا دی پار دی نسل سبال افغانستان ورکی گی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
رابو شو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی خبرداري ورکړی چې شاوخوا 80% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د دغه ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کوردننه بيځای شوی او ډیرې په لند مالو سرپناو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکو ادارې او چا په حواله ویل شوی چې راتلونکي ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې حال کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله چلاسی کراچی ګرځوي وایي ژمی را رسیدلی خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وسو توان نه لرو. نو په لاس ګاډي باندې 30 روپۍ د ورځې پیدا کوو، په هغه باندې هیڅ نه کیږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی بلکې د ډېر کابل میشت اندېښنه ده چې وړ ژمی مشهور دی. د دې خاري وبلو سیدونکې میرالم هم وای د کار روزګار د نشټون لامل د خپل کوچنیانو لپاره یو منروډي هم نشي برابرولای.
د ژمی موسم پر رسیدو دی او رسیدلې د ژمی دی. دا چې زمونږ ملک کې غریبي ده، بے وسی ده، بیکاری ده، خلق د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړی واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزور دی.
دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغه ادارې له لوري په یو خبر پاڼه کې راغلی دي اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیونه افغانان په کوردننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری یې په لنډ مهالې سرپناو کې اوسېږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی، دا ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډېرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې او چا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسېږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي چې راتلونکی ژمی به ډېر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلي دي د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي، دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکې او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شامل دي وویشل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند زبیالله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي په را رسېدو سره به کابل ښاریانو ته 400 زره ټنه سکاره په تخفیف ورکړي، خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادبای، یعنی یو ټن سکاره په 9,000 افغانۍ ګران بللی و او ویلي و چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. دا نمرنیو خوراکي موادو بیل وړي شوی او زیات شمیر بیوزلې کسانې د خستو توان لري. او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر میاشت ویلی و چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلې سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون په څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې په سلو کې 80% روغتیايي کارکوونکي کار ته د تک پر مال د طالبانو له لوري زورول کیږي. د غپانتون خپل څېړنیز راپور خزینه روغتیايي کارکونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی. په راپور کې دا هم راغلي چې امریکا او متحدین باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی او د دوی پر ضد تشش تبلیغات بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نمیفهم کی محدودیت های طالبات برای زنا
دا روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري. وایي د خپلې کورنۍ لپاره یوازینی نفقه ګټونکې ده. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي نږدې هر ورځ کار ته د تګ پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله په لاره د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
و طالبا به خاطر از اینکه من محرم ندارم
دلیل پاره چیز محرم نلرم نگدیار او راست پلاره که پچه پایین کنو که ولار طالب وصلوال و لوری را تسپکی سپوری ویل کیگی دیم دی کار لعمالا خو کل بیخی دفتر تنجم او زیاد وقت نوقت رسیدم کل خو فکر کنم چی باید دنده پریگدم
فکر میکنم که وظیفه خود را رها کنم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکنز پوهنتون په یو څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا ښځینه روغتیا پالانې کار ته د تګ پر مهال د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي. دغه څیړنیز راپور یې په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی او په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی. په مرکه کوونکو کې نه هتیا روغتیایي کارکوونکو چې له افغاني بنسټونو سره کار کوي او 240 روغتیایي کارکوونکي چې له نادولتي موسسو سره کار کوي شامل دي. د غشان د روغتیایي چارو لسو پوهانو سره هم مرکې شوي چې د ټولو مرکه کوونکو شمیر 141 تنه کیږي. دغه پوهنتون په خپل راپور کې د یو شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکو له قوله ویلي دي چې دفتر ته د تګ پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله طالبان بد چلند کوي. راپور کې راغلی دی چې زیات شمیر خزینه روغتیایي کارکوونکي د محرم د نه موجودیت له امله ټکسي چلوونکي له دې ویری چې په لار کې به طالبان ودروي تر کارځای نه وړي او دا پر وخت کارځای ته د دوی د نه رسیدو له عمل کیږي. د جانز هاپکنز پوهنتون په راپور کې راغلی دی هم دا له عمل دی چې د غیر دولتي روغتیایي مرکزونو اتیا په سلو کې خزینه روغتیایي کارکوونکو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته کاري انګیزه له لاسه ورکړې ده. پر راپور کې راغلی دی که څه هم خزینه روغتیایي متخصصینو له ستونزو سره سره خپلو کارونو ته دوام ورکړی خو هر ورځ یې د طالبانو ځورول او بد چلند تجربه کړی دی. جانز هاپکنز پوهنتون په خپل راپور کې دغه شان ویلی دی چې په تیر یو کال کې زیات شمیر خزینه روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او نورو هیوادونو ته کډوالی شوي دي او پاتې د سختو محدودیتونو له امله ډیر وخت له کور نه راوځي. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د ځان پر ضد یې تبلیغات بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
تای مرکزونو ته ښځینه ډېر په مسؤلیتو پړې ده توګه ځي او هېڅ نوه برخورد سره نه مخ کېږي نه مخ سوي دي. دغه ډول اوازې او دغه ډول سوې تفاهم ایجادول او خلکو ذهنیت خرابول هڅه ده او پروپاګنده او د محرم موضوع هغه په لرې سفرونو کې شرط هغه د بازار دننه کې یا کار ځایونو پر د تګ راتګ لپاره هېڅ شرط نه ده.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کېږي. په ټوله دې موده کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي. میرمنو ته په ډیری دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي او له شرعي محرم پرته له کوره د دوی د وتلو او سفر پر محدودیت سربیره حجاب هم پرې اجباري شوی دی. جانز هاپکنز پوهنتون په خپل څیړنیز راپور کې وړاندیز کړی چې که د ښځینه روغتیا پالانو په وړاندې دغه وضعیت پای ونه مومي په افغانستان کې به د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي. له دې وړاندې هم یو شمیر نړیوالو روغتیایي بنسټونو په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ له امله د مور او ماشوم په مړینه کې د زیاتوالي راپورونه ورکړي وو. د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هر سلو زورې زیږونونو کې د 638 میندو د مړینې راپور ورکړی وو. خو د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت په تیر لمریزې میاشتې سنبولې کې ویل چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کرکټ مینوالو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي ټیمونو یوه مهمه لوبه ده. دا د نړیوال جام د دویم ګروپ لوبه ده چې په سیډنی کې پیل شوې ده. هلته خو شپه ده مګر په افغانستان او پاکستان کې به مازدیګر دی چې دا لوبه روانه ده. اوس جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې ده. لدی چې په میچ کې باران وشو د جنوبی افریقا لپاره ټارګټ د راکم شو، خو بیا هم د جنوبی افریقا لپاره په څلیرشتو بالونو باندې شپېته منډې کول پکار دي چې دا لوبه له پاکستان وګټي. پاکستان 168 په اول کې هدف ورکړی او تر هغه وروسته دغه هدف 122 ته د باران په وجه باندې راکم شو. دا د لوبې وروستی حال و. اوس به له اسرار عالم مومن نه چې د پاکستان او د ساؤت افریقا او په ټوله کې د پاکستان د ټیم میچونه تعقیبوي، دا ورلډ کپ د دننه به پوښتنه وکړو چې دغه نننی میچ څومره مهم دی د پاکستان لپاره.
د پاکستان لپاره دغه میچ ډیر زیات مهم دی، ځکه چې پاکستان له وړاندې دوه میچونه بایللي دي او یو میچ یې یوازې ګټلی دی، او اوس پاکستان ته پکار دی چې خپل کومو دا میچ دی او یو بل میچ دی چې هغه خامخا وګټي، ځکه که پاکستان یو میچ هم بایلي د ټورنامنت نه به بیخي بهر ته شي.
د پاکستان بل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي، البته له بنگلاديش سره چې هغه د دوی آسیایي سیال دی. نو
بالکل بالکل، پاکستان د بنگلاديش سره دغه لوبه ده، او بنگلاديش دې ځله موږ ویل شو چې ښه فارم کې دی، او بل زه دا هم اوریدونکو ته وایم چې هم په دغه ورځ باندې په 6 نومبر باندې د اتوار په ورځ باندې د جنوبي افریقا هم میچ دی او د پاکستان هم د بنگلاديش سره میچ دی. نو که فرض کا جنوبي افریقا نن میچ بیلی، نو لوړاندې د جنوبي افریقا 5 پوائنټس دی او په 2 نومبر باندې دا، نو بیا د پاکستان او جنوبي افریقا لپاره دغه میچ ګټل ډیر زیات مهم دی. او که فرض کا د جنوبي افریقا دغه میچ ډرا کیږي هم، نو بیا هم د جنوبي افریقا به 6 پوائنټس شي، او که پاکستان په دغه 6 نومبر باندې کم میچ دی هغه ګټي نو او نن هم ګټي، نو بیا به د پاکستان هم 6 پوائنټس شي. دغه سې د هند له وړاندې 6 پوائنټس دي، او داسې ښکاري چې هند دا وروستی میچ چې کوم دی د زیمبابوې سره که پرس کاغه د باران د وجې نه کیږي او بیا هم ډرا کیږي، نو د هند یو پوائنټ ببل شي نو 2 پوائنټونه به شي. د انډیا تر ډېره حده موږ ویلی شو چې سیم فاینل ته وتلی ده، خو که پرس کا زیمبابوې نه هند خپل اخیری میچ بیلی او جنوبی افریقا هم خپل میچ گٹھی او پاکستان هم خپل میچ گٹھی، نو بیا بدا د دریو لوبډلو ترمنز مقابله وی پر رن ریټ پانی بوی.
البته د رن ریټ مسله خلکو تلکس سخت د چی پی اسانه باندې پوشي، مګر په ټوله کې دغه لوبي ګټل او تر هغه راورسته دی بنگلاديش سره چې کوم لوبه ده پاکستان د هغه ګټل، او بیا یا د یو ټیم ته د باران کېدو یا د لوبي د لغو کېدو دعاوې رواني نو
خو بیا هم زه دوی ته د رن ریټ په اړه لږ معلومات ورکوم.
مهرباني، دا چې کوم ټیمونه په هغه کې دي په مقامو کې دي.
بالکل، د رنزونو شرح یا چې چا ډېر رنزونه کړی دي په دې میچونو کې او په هغې باندې بیا فیصله کېږي. که پرس کا د هند جنوبي افریقا او پاکستان دوی یو شانته پوینټونه راځي، نو بیا به د رنزونو په اساس باندې دغه پریکړه کیږي چې کومې لوبډلې په دې سیریز کې ډېر رنزونه کړي. نو زه اوریدونکو ته هم دومره وایم چې دا وخت جنوبي افریقا تر ټولو زیات رنزونه کړي دي، جمع 2.22 دی. دغه سی بیا د هند چې کوم دی هغه 0.03، او د پاکستان هغه هم بیا 0.15. موږ ویلی شو چې د جنوبي افریقا رن ریټ د ټولو نه ښه دی، بیا پسې د پاکستان ښه دی، او بیا پسې د هند رن ریټ ښه دی.
صحیح، ډیره مننه کوم. البته بیا به بیرته راشو دغه نننۍ لوبې ته. اوس په 19 بالو باندې 3 منډو ته ضرورت لري، مګر هغه کوم د بریا او هغه وړاندوینه چې دا اوتومات چخکاري، البته د دې لوبې حال ته پکتو پاکستان 92% یعنی د نننۍ لوبې ګټونکی بلل کیږي. البته دا هغه سکور ته چې پاتې هغې ته پکتو باندې او هغه سختو شرایطو چې ساؤت افریقا ورسره مخ ده.
اوریدونکو ته هم دومره لنډ ټوکی وم چې دا وخت چې کوم نیدرلینډ دی په ګروپ بی کې او زیمبابوې دی، هغوی له ټورنمنټ یو قسم له بهر شوي دي، د هغوی هیڅ چانس نه جوړیږي چې هغه سیمه فاینل ته لاړ شي. دغسې بنگلاديش چې کومه دی د هغوی یو میچ پاتې دی، نو که هغه هم خپل میچ د پاکستان نه ګټي نو د هغوی به هم 6 پوائنټس شي، نو بیا به د پاکستان په ځای بنگلاديش د جنوبي افریقا او د هند سره مقابله کې راځي چې دی کې به کم وځي. او په ګروپ ای کې چې کومه دی نیوزیلینډ په لومړي نمبر باندې دی، انګلینډ بیا په 2 نمبر دی پوائنټونو سره، او آسټرالیا بیا په 3 نمبر باندې.
آسټرالیا سبانه مسابقه د افغانستان سره ده چې افغانستان وارله مخه تقریبا وتلی غوند دی ځکه چې ټول میچونه دوه لغوه شول دویم بیلو
ده افغانستان هم وتلی دی آیرلند هم وتلی دی د دې لومبي ګروپ نه ټورنمنت نه غوي ټورنمنت نه وتلی دی سریلانکا استرالیا انګلند او نیوزیلند خو د سریلانکا هم څلور میچونه کړی دی یو میچ پاتې دی نو دا غوي وتل هم ګران دی خو استرالیا انګلند او نیوزیلند هغه ټولو پنځه پنځه پوینټونه دي نو دغه سي په هغه مس کې به مقابله وي چې کم دوه ټیمونه به سیم فائنل ته ځي
ډېره مننه کوم اسرار علم مومن چې راغلی او د ساؤت افریقا جنوبي افریقا او د پاکستان د لوبي وروستی حال او تبصره مو راسره شریک کړه مننه
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه د نوي جوړجاړی ارکلای کړی او هغه د خپل واده او د نړۍ د ډیپلوماسۍ د پاموړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې زیلنسکی د غراز ویلي دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي د روسیې د یرغل د ناکامۍ څرګندوي کوي نوریاس نوریا او نور جزئیات
ورسله هغه چې د روسي دفاع وزارت ویل روسي له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقه بیرته ورستنیږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دغه نوې جوړجاړی هرکلای وکړ د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې موسکو دغه موافقه ته ورسله هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا د لاندې خوندې ساتلو په اړه له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي د روسي دفاع وزارت ویلي چې په اوس وخت کې دغه ضمانتونه کافي دي چې د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه بیرته عمل شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه پرمختګ استایلی او هغه د خپل هیواد او د ټولې نړۍ د پام وړ ډیپلوماسۍ نتیجه بللې ده زیلنسکی تیر شپه ملت په خبرو کې ویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوی موافقه عملي کېدل به دوام ولري زیلنسکی همدارنګه ویل چې د روسي لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوی ده هغه زیاته کړه لاتو میاشت جګړې وروسته چې کرملین له اوکراین څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوی ده چې د روسیې تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دوه سره څومره پیاوړي یو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکراین د غلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولی پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکراین پر غلو بار کښتۍ به د پنجشنبې د ورځې له غرمې وروسته له پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي زیلنسکی هم پرون په یو ټویټ کې د ترکیې له ولسمشر اردوغان څخه چې د ده په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړی مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره د جوړجاړي هرکلی کړی او روسیه هڅولی چې هغه دې تمدید کړي د اوکراین غلو د صادراتو د موافقې اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیې د منځګړیتوب ستاینه کړې خو دای هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عملي کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم وربشو غزنی ته هلته ګڼ شمېر اوسېدونکي په دغه ځای کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت لري دوی وایي د دغو مرغانو ښکار بې درېغه روان دی او باید مخې ونیول شي جزئیات په دغه ریپورت کې
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا 23 کلن ځوان چې ښکاري توپک ورسره او په مرغاو یو ډزې کوي نوموړی خپل ځار میټاخان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی را پیژني و مو غوښتل چې له میټاخان سره دغه غیر قانوني ښکار په اړه خبرې وکړو خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي دلته په ولاړو اوبو کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت کوي دوی وایي په سردې بند سلطان بند ابي استاده او ډیری نورو سیمو کې غرنی او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو ښکار کیږي لایق احمد د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی نوموړی کیسه کوي چې سلطان بند ته تللی او هلته یې لیدلی چې په مرغانو د درنو وسلو ډزې کیږي لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات ښکار کیږي په خپله مې لیدلی چې د ښکاري توپک تر څنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکایې ولي
امبان سلطان چکر رفته بودیم از مجاهدینا بود
سلطان بند ته د چکر لپاره تللی وم هلته مجاهدینو مخامخې پر هیلیو فایرونه کول بیا نو دغه هیلۍ چیرې د بنغاړو ته راځي باید دغه کار مخنیوی وشي
باید از همې جلوګیری شوه
لایق احمد غوښتنه کوي چې دغه مرغان باید ښکار نه بلکې د هغې لپاره اسانتیاوې برابرې سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي اوس ته دغه ښکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او لسی خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
زما غوښتنه دا ده له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړه، مسده ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مثلا ونه ویشتل شي. دا اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مثلا ولې غیر قانوني دغه باید امارات بند کړه؟ دا ومنم، دا غوښتنه ده چې دا ونه ولي نه دا په افغانستان کې ښه دی چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسېدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهېږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپورو کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکېږي.
ښکلې ښکلې مرغان دي، له پردو ملکو هم دلته راځي، له دې پردو ملکو ته ځي. هلته خلک ښکار نه کوي، دوی راځي غیر قانوني ښکار کوي. دا ښه کار نه دی. دا زموږ او تاسو د وطن د ښکلا دپاره دی. دې نسل سبا له افغانستان ورکېږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان تازار ورنه کړي او بې ځایه ښکار ورباندې ونه کړي. او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ د خواهش دی چې دغه خلک ورور دوی مخنیوی وکړي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه ږدي چې دغه مرغان ته ازار اذیت ورکړي.
و مو غوښتل چې د غزنی اوسېدونکو دغه غوښتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سره شریکه کړو، ځواب مو ونه موند. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمید الله نثار وایي د دوی حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولی دی.
یاد مرغان چې د هیواد یوه سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یاد مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ییزې ادارې هم اړوندو ولسوالیو او اړوندو ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یاد مرغانو د ښکار مخنیوی وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېدو، خو د پخوا په پرتله اوس د دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمی راغلی، چې یو لامل یې هم په بیارحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یوه نیمه لسیزه سختې جګړې وې چې له امله یې ډیری مسافرو مرغانو خپله لاره او مسکن بدل کړي دي.
د خوست د صبریا او یعقوبی اوسېدونکي د طالبانو حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزو او غوښتنو ته پام وکړي. بل لور ته د صبریا او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست صبریا او یعقوبی ولسوالۍ اوسېدونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډېره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو 20 کلونو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبریا او یعقوبی اوسېدونکي عبدالغفار افغار آزادۍ راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دادو چې دغه منطقې د پوره په صحت کې او خصوصا په دماغ په برخه کې خاصه توجه وکړي. خصوصا د مرکزی لسا چې د هغې تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنګونو له امله چې هر کوټه کې سړک کینې نو هغې ته دا ترس کېږي چې که چېرته یو سخت بود روشي د تعمیر په مانی سومالی.
د صبریا او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي د بزګرۍ په شارو بوخت دي، خو ځمکې للمیدی او د کاروندو د خړوبولو لپاره په کافی اندازه ویالي او ژور څاګان نه لري.
دا په زرګونو هکتار از کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثر خړونو وړي دي او بعضی خطر کې دي. او دا ځمکې بیل بیل ویلو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کاروندګر دي. نو موږ د دولت په خاصه د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ترشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور.
د صبریا د نورای کلی اوسیدونکو شفیق خاکسار بیا وایي
ته مداوړان د چکم سیلابونه رامنځته شول. د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې تر سره شوی سیلابونو بعضې پروژې جرمنی کړي دي. د غو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. کچېری ترمیمی وشي هغه پروژې ستل کیږي او کچېری همدغه صفاتې داسې ګمان کیږي چې هغه پروژې په لاس ورکو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبریا او یعقوبی کې هم تر ډېره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړي، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري.
ازادی رادیو تقوی است. وقت به افغانستان که سلور نیمه شوی و ارزو لند و خبرونتا. د امریکا جانز هاپکنز پانتون په یو څیړنه کې دا کړی چې باندې 80% خزینه روغتیایی کارکونکو د طالبانو له لوري زورول کیږي. دغه پانتون یو راپور خپور کړی چې پکې د ګڼو خزینه روغتیا پالانو سره په افغانستان کې مرکې کړي دي. هغوی شکایت کړی چې د شرعي محرم د نشتوالي له امله کار ته د تګ پر مهال د طالبانو لخوا زورول کیږي او سپکې سپورې ورته ویل کیږي. خو د طالبانو چارواکو بیا د جانز هاپکنز پانتون دغه رپورټ رد کړی او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بللي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یا یو این اف پی خبرداری ورکوي چې 80% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نشي اخیستلی. د کابل اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې اقتصادي توان یې ښه نه دی او مجبور دي چې سوړ ژمی د سون توکو څخه پرته تیر کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ویلي چې دغه وضعیت به په افغانستان کې چې خلک یې ناورین ځپلي دي سخت ژمی راولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي چې د ناروغي دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه نه وي ورکه شوي. په افغانستان کې سږ کال دوه د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبي افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د همګړۍ لوبه لري. جنوبي افریقا په 8 بالونو باندې 140 منډو ته اړتیا لري. پاکستان 122 هدف ورکړی. دا البته هغه هدف دی چې له باران وروسته راټیټ شوی دی. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیست. د یو تازه ریپورت لمخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان باندې نن په اسلام آباد کې د ولاریون پر مهال ډزې شوې دي. د راپورونو لمخې عمران خان په پښه لګېدلې او ژوبل شوی دی. له ازادي رادیو سره پاتې شئ. د دغې لو خبر په اړه باندې به تاسو ته نور جزئیات وروسته خبر کړو.
مخکخی خزی
درن دوستانو ستړي مشي. د شنبه په ورځ په کابل او ځینو ولایتو کې یو شمېر زده کوونکي او د دوی مایندې له کورونو څخه بیرون راووتل او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته بیا د یک شنبه په ورځ په بدخشان کې د پوهنتون انجونې درس ته ځکه پرېنښودل شوې چې دوی ته ویل حجاب مو نه دی مراد کړی. بیا چې د محصلینو لاریون وکړ ووهل شوې او په زور د پوهنتون له سیمې څخه وشړل شوې. نن د مخکخه ښځو په خپرونه کې له خپلو میلمنو سره د نجونو د زده کړو پر وړاندې په پرتو ستونزو خبرې کوو. له موږ سره میلمنې دي د چراغ پوهنتون پخوانۍ رئیسه ډاکټره عمیره فرهنګیار، لیکواله او مدني فعاله ماریا توتاخیل. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې راځو میرمن فرهنګ یار ته. تاسو به د شنبه په ورځ کوم څه چې تاسو د انجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره وکړل، البته په چپه خوله باندې لاریون، که دغه د پکله معلومات راکوئ چې کار مو کومه ځای شروع که او نتیجه یې څه رقم وه؟
ان تشکر مننه. مونږ په غو مقرب کې یو کمپاین درلود او د کمپاین مسیج دا و چې دا یو کمپاین یا مصلحتامیز کمپاین دی. مونږ دغه مسیج دا و چې دا بیل ویزه او مونږ ډیر ښه اغیزه درلود. تاسو اوس خبرې چې دا درې ورځ کېږي همداسې غږ پورته ده. پرونی مونږ په بدخشان کې انجونو د خپل حق د ترلاسه راوړلو په خاطر برنامه درلود او نن هم په ښارنو کې هغه انجونو بیا هم بیا خپل غږ پورته کړی دی. دا زمونږ د کمپاین اثر دی چې دوه درې ورځې کېږي چې پرله پسې په کابل کې داسې اعتراضونه دي او زمون اعتراض مکمل مختلف و مون په ټول افغانستان کې دا پیغام او مسیج وو او مون د هر مکتب شاته راغلی وو او خپل مسیج وړاندې کړ چې یو نیم کال کې چې بیا هم تر اوسه زده کوونکو لپاره د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستلې نه دي. په دې خاطر مونږ هڅه کوو چې باید ژر تر ژره د جامع جهاني او ټول هغه سفارت چې د افغانستان سپورت کوي باید زموږ غږ واوري او ویدلې ډېر دي خو باید عملي ګامونه
ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. میرمن توتاخیل، لکه څنګه چې تاسو واوریدل د شنبې په ورځ کمپاین اوس د دې لپاره چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي، البته هغه نجونې چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي، د تاسو په نظر دا ډول کمپاین یا لاریون چې کیږي آیا دا به ګټه وکړي؟
بالکل، ولې نه، چېرته چې احساس موجود وي، چېرته چې خلک موجود وي، باشعور ولس موجودی، طبعا خام خواهد پورت سیم چو کل هم غد پورت شی چارواکی مجبور دیده حقوق غد تا غکی دی و آقا ملیکی. خب بدبختانه پا افغانستان که دوری دلو خلق نشته دا زکر دا چه یو کال دا دی حکومت که تر یو کال هم زیاد زشایده هم چه دیر زلد اغا سیلارینون پلار باندیوه چه ولشو نیه واجه ده تعلیمی برخی ده پاره حتی ده سزو ده حقوق و ده کار ده حق ده پاره هم بکرات دلت بکابر که لارینون وشوله هم داغ ورطه چلم ده اغو سره ترسره شو و اغا وو هر شوله پا اغو باندی جزون وشول او ده حقوقه که زی بودن و خود اخو معلوم خبر ده چه افغانستان یو شلکلنه ده پر مختقی و پروسه شاعت پریخی ده نو افغانستان خلق هغه پخوانی خلق نه دی چې که خلق په دې فکر دي چې خپل دوره امارت کې هیڅ په دې برخه کې نه لارین درلود نه کوم اعتراض درلود، خو هغه وخت افغانانو ته د دې امکاناتو چې هغه د افغانستان بغیر د ویزه او پاسپورت ووځي بل چېرته ژوند کې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. ولې اوس حالت بدل ده، افغانان اکثر خلق چې په تعلیمي برخې پورې تړلي دي هغه په هیواد کې دننه پاتې دي، ځکه هغه د هیواد نه تللی نه شي، هغه امکانات نه لري چې ایران ته لاړ شي یا پاکستان ته لاړ شي، ځکه هغه ویزه غواړي، هغه پاسپورت غواړي، نو هغه مجبوره تل په وطن کې دننه پاتې دي. نو چې کله په وطن کې دننه پاتې شي نو هغوی تعلیم ته ضرورت لري، هغوی کار ته ضرورت لري، هغو ښه اقتصاد ته ضرورت لري. نو که چېرته دا ولس په هیواد کې وي او دغسې یو تجربه هم دوی ولري، دوی مجبور دي چې پورته شي، غږ پورته کړي. نو زمونږ د یو فیلي ادارې نه دا غوښتنه ده چې د شپږم نه پورته ښوونځي په هر دلیل که تړل شوي باید دلیل یې روښانه کړي. دا دلیل نه شي کېدلی چې یو ځل ووایي چې حجاب ده او بل ځل ووایي چې نصاب ده او بل ځل ووایي چې د ښځو د نارینه مسله ده چې باید نارینه ښوونکي ونوځي، دا دلیل نه شي کېدلی. افغان نجونې هر دلیل ته آماده دي چې حجاب ووایي، د پخوا هم زیات ورته کوي، خو په دې شرط چې زده کړو ته پرېښودی شي. که د نصاب مسله یې هغه هم باید روښانه شي. که ښوونکو خبره یې د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم لیدل شوي دي چې نارینه په زنانو ته درس ورکړی بغیر د پانتون نه، په مکاتب کې خو اکثر زنانه وي. یعنې دا هغه دلیلونه دي چې دوی راوړي دي او باید دا دلیلونه ډېر کمزوري دي. نو نور داسې دلایل باید عمارت یې واضح کړي تر څو خلک په هغې قناعت وکړي او یا خپل غږ بند کړي او یا خپل اعتراضاتو ته دوام ورکړي. نو تر اوسه دې خلکو ته د ادارې د خوانه ویل شوي نه وي چې دلیل څه ده. زما په فکر د افغان نجونو غږ به هېڅ
میرمن فرهنگیار نه پوښتنه مطرح کړو. اوریدونکو ته به د خپرونې د واټساپ شمیره وایو. درنو دوستانو، تاسو کولی شئ چې همدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر د موضوع په اړه څرګند کړئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00420 څلیرشت شپږ سوه یو. له میرمنو څخه ځانګړې هیله لرو چې خپرونې ته زنګ راوهي او خپلې خبرې ټولې نړۍ ته د ازادي راډیو د مخکښ ښځو د خپرونې له لارې ورسوي. راګرځو بیرته میرمن فرهنګي ارته. تاسو په دارت وایئ چې کله دا کمپاین تاسو پیل کړ چې هغه د نجونو د زده کړې لپاره وه، درته وایئ چې له څه ډول وضعیت سره مخ سوئ، آیا مشکل درته پېښ سه؟
او دغه وخت کې موږ مکتبونو شاته راغلل او په مختلفو ګروپونو کې هغه وخت موږ ډېر یعنی امید و چې باید د مکتب چارواکي موږ سره باید همکاري وکړي. متاسفانه دوی موږ سره هیڅ همکاري ونه درلود. دوی ژر تر ژر طالبان ته اړیکه ونیوله او طالبان زموږ پسې راغلل. مونږ د طالبانو څخه ډیر مخته وو، مونږ ژر تر ژر خپل مسجدونه جوړ کړ او د ساحې نه مونږ یعنی تر کړه ساحه، یعنی ډیر فشار باندې دي او دوی نشي کولی چې ملاتړ وکړي. په دې خاطر دوی ژر تر ژر د طالبانو سره اړیکه ټینګ کړه او طالبان راغلل چې باید مونږ برنامه خراب کړي، خو مونږ مخله مخنه د ساحې نه تر کړو.
بله ډیره زیاته مننه. اوریدونکو د ټلیفون په کرښه لرو چې د اړیکه پرې نسی، لومړی به د خبرې وورو بیا به مونږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکړو. بله مهرباني.
بله سلام علیکم.
سلام جوړ په خیر، خپل نوم راته وایه.
مننه کوم پر هادی مال پکتیانه. کوم خوانځي چې شوی دی باید بیرته پرانستل شي، یعنی د افغانستان هر وګړی غواړي چې نجونې او هلکان یو ځای تعلیم وکړي. په اکثریت سیمو کې د نجونو مکاتب بیل خزینه او استاد لري، یوازې په پوهنتونونو کې نارینه استادان وي. هغه تا کولای شي چې د کوم سیستم برابر کړي ترڅو خزینه استاد په کې تدریس وکړي. دا چې خزې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، په هر بخش کې زنانه ته ضرورت لیدل کیږي، نو له دې امله باید د نجونو ښوونځي پر وخت بل ځانډه پرانستل شي.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ. میرمن فرهنګیار، تاسو لیدا اوریدونکو خبرې واوریدل، یعنی دا ښیي چې په ډیر بخښنه سره فکر کوم بل اوریدونکو فکر خلرو. بله مهرباني، خپل نوم راته وایئ.
غلام حسن خان کوچل لوګر نه تاسو سره تماس کیم، او زه د تاسو د رادیو اوریدونکو کارکونکو ملمنو ټول ته سلامونه کوم.
تاسو ته هم سلامونه وی، مهرباني خپل نظر څرګند کړئ.
مهرباني خورجان، نظر خو موږ دغه داله کړه ملمنو چې وویل د تعلیم ته غونن سبا ډیر ضرورت ده، او اسلامي امارت ته دم دام د تعلیم ممنوع نه کی، د تعلیم ممنوع نه د کړی، د تعلیم ته یو زمينه مسته دی. د افغانستان کوم کلتور او عنعنات یو په متعدد باندې په شرعي ایجاد کې خدویم لګیا دي. دوی دا وایي چې ورور موږ هم په دې باندې اخته یو چې موږ د خواندو د مندو عزت وساتل شي.
تر اوسه پورې کوم خواندي چې پایل و نجونې درس ویلې دا په ایجاب کې نه وي؟
خورجان خو دې کې خود کتاب فکر یې د 50 کال په افغانستان کې جګړه تر سوي تي تي واسکې ستا شخصي مشکلات د خلکو ست سره ورور څوک یو چا باندې تور لګي، څوک په بل چا باندې لګي. خدا نظام لګیا ده، دا ټول سیستم برابرې د خواندو لپاره خپل سیستم برابرې.
تاسو باندې سلامات اوسئ، د تاسو نظر واورېدل سه. بله بل اوریدونکو د ټلیفون په کرخه لرو، مهرباني خپل نوم راته وایه.
سلام علیکم. چون د تعلیم په برخه کې کوم موضوع باندې تاسو بحث کوئ، دا ډېر ښه موضوع ده. او د چون تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي، دولسم پورې که پوهنتون که عالي تعلیمات ټولو ته باید اجازه ورکړي. افغانان حق لري د اسلام په چوکاټ کې، دا د دوی حق دی چې باید تعلیم وکړي.
راګرځو میرمن فرهنګیار ته، تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدلې، دوی هم د نجونو د زده کړې طرفدار دي. له تاسو سره د خلکو مرسته څومره وه په دې کمپاین کې؟
د خلکو همکاري ډېر مونږ سره وو، او د نجونو والدین مونږ سره وو، او خر ډېر تشویق وکړو. ځکه چې تاسو د درې ورور خبر دوه مثبت نظر لري، په خپله پوهېږي چې په پښتنو سیمو کې حتی ځینې کسان خپل ځمکې د مکتب دپاره ورکړي دي، او ټول خلک خوښ دي په دې خاطر چې نجونو بیا بېرته مکتب ته ورشي. اوس که مونږ سواد مونږ ته معلوم نه شي، تاسو باور وکړئ چې لس کاله وروسته مونږ باید د خپل یو معمولي مرضي باندې باید د پاکستان او ایران ته باید ورشو.
فکر کوم چې د میرمن فرهنګیار اړیکه پرې سوله. راګرځو میرمن توتاخیل ته. میرمن توتاخیل، تاسو د میرمن فرهنګیار په خبرو کې واوریدل چې کله دوی کمپاین کاوه چې د نجونو مکتبونه خلاص شي، نو د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو له دوی سره مرسته نه ده کړې. تاسو یې لاته څه ګڼئ؟ آیا دوی له طالبانو څخه ویریږي؟ څه خبره ده؟
دا خو معلومه خبره ده، د ښوونځیو مدیران یا ښوونکي اکثر د وزارت معرف سره په اړیکه کې، او کله چې وزارت معرف ته معلومات کیږي چې یا دغه یو ناریون روان ده یا دغه خلک غوښتنې لري، نو د معرف وزارت دپاره مدیرانو سرمعلمینو ته استادانو ته دا ویل کیږي چې په لاریون کې هغوی باید ګډون ونه کړي، او که
نو خامخا په اوس وخت کې چې اقتصادي مشکلات یو بل ستونزه ده د افغانانو لپاره په وطن کې، نو که د دندې نه ګوښه شي نو هغه بیا نشي کولی د خپل کور هغه مشکلات چې کوم دي حل کړي، نو د هغې دندې د حفظ لپاره هغه مجبور ده چې په داسې لاریونونو کې ګډون ونه کړي او دغسې لاریونونه سپورټ هم نه کړي. نو دا خو معلومه خبره ده چې د هغو ویره د حکومت نه ده او ویل شوي به هم د وزارت د پانه ورته وي چې تاسو په لاریون کې ګډون مه کوئ. خو لکه څنګه چې زموږ خور وویل چې د هغو سره د خلکو سپورټ وو، تاسو په د خپل خپرونه کې هغه خلکو چې اړیکې نیولې دي تاسو خپله واورېدل، زموږ یو ورور د پکتیا نه و، د لوګر نه و، د عربستان نه و، اکثر هغه پښتانه ول. دلته لوی مشکل تاسو به اورېدلي چې وزیر د معارف وویل چې مونږ ښوونځي نه دي تړلې، خو زموږ ځینې خلک په دې نه دي خوشحال چې لونه زده کړې وکړي. نو اوس زموږ د دې روغو خبرو نه معلومېږي چې مثال د پکتیا محیط ماته معلوم ده، د لوګر محیط ماته معلوم ده، واپل رود چې د عربستان نه و هغه به هم په همدې لوی پکتیا پورې تړلي خلک، یعنې تر دې ساحې قید خلک زه په افغانستان کې نه وینم چې هلته ډېر کویدات دي. یو خو اسلامي ټولنه ده او بل پښتني ټولنه ده، په لباس کې په تعلیم کې هر څه کې هلته کویدات شته. نو کله چې د دې داسې سیمې نارینه غږ پورته کوي چې باید نجونې زده کړې وکړي، باید نجونو په مخ د ښوونځو دروازې پرانستل شي، نو دا د دې شاهدي ورکوي چې افغانان هغه مخکیني خلک اوس نه دي. هغو غواړي چې زوی تعلیم وکړي، لورې هم باید تعلیم وکړي، که زوی خپل حقوق لاسته کړي لورې هم باید خپل حقوق لاسته کړي. همدغسې مونږ هم ویلي دي، تاسو ګورئ په پکتیکا کې یوه زلزله وشوله، کورونه را ونړېدل، خلک پکې مړه شول، زخمیان شو. نو زخمیانو کې زنانه هم وې، نارینه مو زنانه خوست روغتون ته راوړې. تاسو باور وکړئ د زنانه وو ټپونه هغه دروني چې کوم وو هغه نارینه ډاکټر نشو لیدلی. خپل د پکتیکا هغه سخترینو خلکو وي چې کاش مونږ خپلو لوڼو باندې تعلیم کړی وای، نو نن به زمونږ ښځې نه مړه کېدلی د ټپونو د وجې نه، ډېری مړې شوې وي. ولې چې نارینه وو ته دوی خو ولې نه زنانه ډاکټرې وې نه چې د هغوی تداوي کړې وه. دا په څه دلالت کوي؟ دا په همدې دلالت کوي چې زمونږ هغه مخکینی جهالت تر دې حد و چې اوس مونږ په خپله ساحه کې یوه ډاکټره نه لرو، یوه نرسه نه لرو. نن ما د سیمې نارینه په ډاګه وایي چې زه غواړم د ما لور تعلیم وکړي. نو څوک داسې وایي چې دا خلک د دوی رواجونه انانات یا د دوی نارینه قیسي نه غواړي چې د دوی لوڼه تعلیم وکړي؟ زما لباس، زما د سیمې لباس د حجابه پورته ده. یو وخت عرب نه ښځینه و جامې نه درلودې، خو زما د سیمو ښځو درنې جامې اغوستولې. نن دوی ما ته کوم حجاب یادوي چې دوی وایي په اسلامي حجاب کې؟ زما جامه تر اسلامي حجاب غوندې ده، هغې کې هېڅ سرتور سرګرځېده نه، درنې جامې دي. دومره تیکه د عربو په کالو نه مترتېږي لکه د ما د سیمې د یو ښځینه په کمیس نه لس متره ټیکه مترتېږي. تر دې دروند لباس نور چېرته ده؟ دا دلیلونه نه شي کېدلی. نو زه دا وایم چې مدیرانو نه ګیله هم نه ده په کار چې که مونږ وایو چې همکاري ولې نه کوي، ځکه هغه مجبور دي، هغه د حکومت سره مخامخ دي، حکومت ته جوابدي دي، او هغه که لاریون کې نه وي هم څه فرق نه کوي. دلته د خلکو بیدارتیا ده، د کابل ولایت خلکو ګډون مهم ده، چې خلک لکه څنګه چې په دې ټلیفون کې اړیکو کې وویل، همدغسې په عملي میدان کې راووځي ووایي چې زما لور زده کړو ته ضرورت لري، پخوا یې زده کړې کولې، اوس ولې په کوم دلیل د ښوونځي دروازې د دې په مخ تړل شوي دي؟ نو هغه ته باید جواب ورکړ شي. او کومو خویندو چې دا دوه ورځو کې لاریون کې برخې اخیستلې دي، واقعا د هغوی احساس د قدر ده. زه ورته په درنه سترګه ګورم، د هغوی همت ته سلام، د هغوی جرات ته سلام. همدغسې په بدخشان کې چې کومو جنکیانو خپل غږ د پوهنتون دپاره پورته کړو، هغو جرات ته سلام چې حداقل وښویل شول د هغو سره مقاومت هلته وکړای شي چې تا ولې په کوم دلیل زما په مخ د پوهنتون دروازه بنده کړه. حجاب هغه تصویري مو که تاسو لیدلی دی، هغه مکمل پټې دي، پوزې پټې دي، څادرې په سر دي. صرف پر هم اوس یو مشکل ده. په کابل پوهنتون ما ځینې ته ویل شوي دي چې که ستا مخ پټ هم وي څادر دې سپینې دې د سره نه منم تور څادر، یعنی پر رنګ هم اوس دوی بحث دي. یعنی هغه واړه واړه مشکلات جدي جدي مشکلات دوی راخیستلي دي، او هغه یو دلیل راوړي تر څو یو مزاحمت ورته جوړ شي.
تاسو ته بیشتره ګرځو، ډیره زیاته مننه. وړاندې تر دې چې د میرمن فرهنګیار خبرې واورو، د خبرونې د واټساپ شمیره به یو ځل بیا اوریدونکو ته تکرار کو. درنو دوستانو او قدرمنو میرمنو، تاسو کولای سئ چې امدا شیبه موږ ته زنګ ووهئ او د خبرونې
د موضوع په اکله چې د نجونو زده کړه د خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. 00420224 د زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو هم پیغام پریښودلی سئ او هم زنګ وهلی سئ. په هر حال میرمن فرهنګیار، تاسو ته بیرته راګرځو. کوم کمپاین چې تاسو د شنبې په ورځ وکړ د نجونو د زده کړې په اکله، لغنه وروسته د یک شنبې په ورځ بیا د بدخشان په پوهنتون کې نجونې درس ته پرېنښودل سولې، وروسته دوی لاریون وکړو بیا دوی ووهل سولې. څه فکر کوئ دا کوم څه چې په کابل کې وسول د نجونو د زده کړې غوښتنه وسوه، دا خو به رب د بدخشان له پیښې سره نه لري؟
موږ ټول ښځې یو موټی یو، دلته هېڅ موږ سره کوم مشکل نه دی، او د ستونزې په خاطر موږ بلبل ګروپونه جوړ کړي دي. موږ ټول ښځې چې په افغانستان کې یو، موږ ټول یو هدف لرو. زموږ هدف دا دی چې ژر تر ژر د مکتب دروازې د نجونو پر مخ پرانستې شي، باید ښځې دوباره کار ته زمینه مساعد شي، او موږ کولی شو چې په هر برخ کې موږ باید خپل برخ باید په دولت کې ودرلود. دا دولت نشي کولی چې موږ ته ټول چې نیمایي د جامع او نیمایي جامع باید موږ غیر فعال شو. په دې خاطر زموږ ټول مسجون یو دی، زموږ هدف یو دی، او پر مختلفو ګروپونو وشتل شوي دي. د امنیتي کرښې په خاطر موږ هر ورځ لاریون کوو، نن هم یو لاریون و په شارنو کې ښځې دی. د ټول افغانستان د ښځې غږ یو غږ دی، موږ یو موتی یو، او زموږ کې هېڅ څوک نشي جلا کېدلی. یعنی یو موتی یو، او په یو موتی کې موږ خبرې کوو. او دا په اوم اقرب کې یو کمپاین وو، په تم کې بل مظاهره په دښان کې وو، او نن هم یو بل مظاهره وو په شارناو. ټول د ښځو لپاره هر لري، او ټول موږ سره یو دي.
اوریدونکو د ټلیفون په کرخه لرو، د دوی غږ به واخلو، بیا به وروسته تاسو سره ګرځو. بلې مهرباني.
سلام نیکی لونک پر زوینه مې فهمه نه استفاده شریم له کابل نه. دا چې سلور سوا او شپک ورس کېږي چې انجن انتظار باسي چې نن شپنځي پیلېږي، سبا پیلېږي. تر دې دمه موږ د سره خبرې اوریدلې نه ده چې شپنځي پیلېږي. د نجونو پر مخ شپنځی پیل شو، خو ورځ تر ورځ زموږ ناهیله کېږو او نه پوهېږي. زموږ ګناه څه دی چې څلور سوه ورځ په کور کې کینو او شپنځی ته لاړ نه شو، او د نجونو لاریونو کېږي تر کومه پورې موږ په کور کې کینو، او تر کومه پورې موږ وژړېږو، او تر کومه پورې موږ انتظار وباسو چې شپنځی پیل شي. او دا وایم چې طالبان تر کومه مهال افغانانو ته دروغ وایي او وعده خلافي کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. بیرته راګرځو میرمن فرهنګیار ته. میرمن فرهنګیار، تاسو به هم د بدخشان پیښه لیدلې وي چې پوهنتون کې نجونې وهل سولې، د پوهنتون په مخ کې لکه څنګه تاسو مخکې هم په دې اکله باندې خبرې وکړې، د تاسو په نظر آیا نجونې چې هلته ورتللې د دوی ایجاب سم نه و؟
الحمدلله اوس مسلمان نه دي شوې دي. افغانستان مونږ یو اسلامي ملک یو، هغه تېر حکومت چې دوی په نظر کفري وو، هغه په وخت کې مونږ خپل ایجاب مراد کړی وو. مونږ هغه ورځ تاسو لیدلې چې ټول ښځې تر حجاب وو، هېڅ کوم به حجابي ورسره نه وو. بقره نه زموږ اسلامي بنه لري، او نه زموږ د اسلام نه نظره ده، او نه یو فرهنګ ده. مونږ هېڅ کله نه منو تر څو چې دوی ارغه فشارونه راولي. مونږ بقره سره موافق نه یو، او اسلامي حجاب لرو. هغه اسلامي حجاب ډېر ښه وو، هېڅ مشکل پکې نه وو. او فکر کوم چې حجاب یو بهانه وو، شاید چې په اصل کې کوم بل خبره دي. هغه خبره داسې چې باید د نجونو باید مکتب خو پرانستنې نه لري، خو بیا چې د دروازې بیا هم د بل د فاکولټي او پوهنتون هم باید دروازې وترل شي. دا د هغې یو برنامه دی، او دوی غواړي چې زه ډېر په دغه غمجن یم چې هغه بل کال چې جوړ شي، هغه بل کال کې مونږ ښځې نه لرو چې د کانکور کې اشتراک وکړي. هغه وخت مونږ دا درد احساسوو چې اوس تاسو را روان ګوري. پرونی یو خبر ما ولیدل چې په لوګر کې اوس هیڅ ښځینه نشته چې ډاکټر ښځینه ډاکټر نشته. دا طالبان نه ګوري، دا دغه یعنی پورې هر نه لري. نه پوهېږم ولې طالبان هغه موضوع پټوي، ولې روغ خپل خلک شفافیت خبرې نه کوي. باید خپل خلک ته وایي چې د څه ستونزې دپاره دوی نه غواړي چې اوس را روان د مکتبونو دروازې پرانستل کېږي. دوی باید خپل خلکو سره باید خبرې وکړي، او خپل خلکو ته وایي مونږ ولې
د پردیت مونږ ورشو او مونږ د جامع جهانی ته ورشو. اوس چې تاسو خپل وای چې تاسو حکومت یې، تاسو خپل باید د خلق غږ واوري، تاسو خپل خلق خل سره کینی، خپل خزه سره باید کینی، او دغه ستونزه باید تاسو دغه ستونزه واوري او د ستونزه باندې یو برنامه جوړ کړئ. خو زه فکر کوم چې دوی هغه مخکنی وو، هغه یو مخکم چې راغلی وو هم داسې برنامه وی چې خزه په کور کې کینی او خزه حق نه لري چې کار وکړي. او زه اوس وایم چې تاسو کچیرې طالبان تغییر کړي نه دي، او خلک اوس تغییر کړي دي، اوس خلک غواړي خپل حق واړي، تر څو چې د خپل غږ حق مونږ نه اخلو، مونږ له اعتراضونه لاس وانه اخلو، او انشاءالله د خدای په کومک انشاءالله دا مکتبونه بیا دروازه پرانست.
بله، ډیر زیاته مننه له تاسو څخه. میرمن تو تخیل، تاسو د میرمن فرهنګیار خبرې واوریدلې؟ د وای کوم څه پرون د بدخشان په پانتون کې وسول، د هسې د پانتونونو تړلو ته یو بهانه ده، تاسو فکر کوئ آیا همداسې کوم څه به وي؟
داسې یو آوازه وا چې امکان لري د پانتونونو دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شي. خو دلته تبلیغات هم ډېر دي کنه، د بهر او داخل کې هر رقم خلک دي، هر څه وایي. ولې ما دا ونه منله؟ خو د بدخشان پیښه چې کله ما ولیدله، نو یو ډار احساس کېږي اوس چې هغه په ایجاب کې ولاړ یو دوی پوهنتون ته نه پرېږدي. نو آیا دا حقیقت لري چې دوی به دا پلان لري؟ خو دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې هم، تعلیم تربیه پوهنتون کې هم، جلتیانو په مخ دروازه وتړله تقریبا یو څو میاشتې مخکې. هغه نجونو اعتراض وکړ، دلیل دا و ورته ویلي وو چې دوی ایجاب تور ده صحیح ده، خو څادرونه یې رنګ رنګ په سر کړي، باید تور څادر په سر کړي، یعنی نور په رنګه څادر کې را نه شي، دا دلیل ورته راوړل شو. نو که د بدخشان نجونو ته هم په دې رقم باندې ویل شوي، خو خدای به مرسته وکړي په دې چې تر څو د پوهنتونونو دروازې ونه تړل شي. او که نه، دا یوه بهانه وي، او په لوړ لاس غواړي دوی رو 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 د خلکو ذهنیتونه دې ته اماده کړي چې یعنې پوهنتون هم بند ده، دا بیا یوه ستره بله بدبختي ده. خدای دې نه کړي چې دا حقیقت وي. نو دا ستونزې شته په افغانستان کې، خو کومې خبرې چې روانې دي، یعنې داسې حوادې هم تر غوږ شوي دي چې امکان لري د دوو خبرې روانې دي، کېدای شي چې د ښوونځو دروازې پرانستل شي. نو دلته خبرې رنګ رنګ دي، زموږ اوس وخت کې داسې څه ویلی نه شو. ولې هر چلند چې د تعلیم په برخه کې کېږي، تبن خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې دا خلک به دویم قدم بیدایي چې د پوهنتون دروازې هم وتړل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن فرهنګیار. درته وایه چې له دې وړاندې هم د زده کړې په برخه کې خپل کمپاین ته دوام ورکوي؟
بله، او دا زموږ یو کمپاین نه ده چې دا کوم پروژه وي او کوم موقتي کمپاین وي. زه تر څو چې موږ د خپل انجونو حق ترلاسه ونه کړو، په دې خاطر چې زه یو معنوي مور یم، او دا انجونو پر ما باندې حق لري چې زه د یو مدني فعال او د یو ښځو فعال حقوق باید د هغې غږ پورته کړم. شاید چې موږ یو قسم چې پاتې شي په افغانستان کې، یو قسم انشاءالله د خپل غږ پورته کړي چې باید ژر تر ژر د انجونو پر مخ بند شوي دروازې باید انشاءالله چې پرانستل شي، او انجونو کولی شي چې په هغه اسلامي جامع کې خپل درس او زده کړې دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه. د چراغ پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر امیرا فرهنګیار، لیکوال او مدني فعال ماریا توتاخیل، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو چې نن مو د مخکښ ښځو په خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستله، او یو ځانګړي مننه له اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خبرې واوریدلې. دا وه د دې اونۍ د مخکښ ښځو خبرونه. تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
نن بشپ زما د یار په کوم مخانی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکانی، کوم دکان به د خیر د تورو خانی، شرم ولې به حسن کوم تور خانی، پټه وا به د مخ کوم پتنګانی، رحان بے پاکان کنا پاکانی، دن اچھ ویل دے غم اسما دل، چھتے وارے دا دیار دا تو بدل، دن اچھ ویل دے غم اسما دل، چھتے وارے ته د یار د تو بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پچھ شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے دزلت غم پخوی دم قدم بے خلے دم اخبوی چکڑے بے چا خاور دفوی سداوار دہر سے تم دہر پہ پوری جب یار پا سفر تلے زب کوریم سداوار دہر سے تم دہر پہ پوریم جب یار پا سفر تلے زب کوریم